سحر اته بجې سوې د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. السلام علیکم او سحر مو پخیر. د دې خبرونه په راپورونه کې وړي په خطر کې د مرکچی پلاوی ډلې غړي وای چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسیدلی. خبرونه په خبرونو پیلېږي. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. لوی څارنوالي وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت شوې دي. هندوستان وایي چې درې سرتیري یې په کشمیر کې د پاکستاني پوځیانو لخوا وژل شوي. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. د ارمنستان د پارلمان رئیس آرارات میرزویان پرون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباخ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تلیا میزان پر ومه په نګورنو قرباخ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډلهییز امنیتي تړون له سازمان څخه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ څرګندولو په خاطر دې افغانستان له دې تړونه وایستل سي. افغانستان د دې تړون څارونکی دی. لوی څارنوالي وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړې. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی پرون په دې اړه په کابل کې یوې غونډې ته وویل په 2008 قضیو کې جنسي تیری، د ښځو ټکول، د ښځو ځورول، د واده له حق محرومول او په بدو کې ورکول شامل دي. شغلی رسولی دا هم ویل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي دا ټولې قضیې څېړلې او د دغو قضیو اکثره عاملان نیول سوي او قانوني چلند ورسره سوی دی. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزونې لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین ضیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د غور ترڅنګ پر نویو امنیتي پلانونو خبرې وکړې. لوی درستیز ستر جنرال ضیا وویل سره له دې چې په دوحه کې د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د ناټو قومندان جنرال میلر وویل که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي، خو لا هم شې لاسته راوړنې لري. د فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړې دي. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم طالبانو له دوو اونیو راهیسې د فرارود لاره بند کړې چې له کبله په دې ولسوالۍ کې د اړتیا وړ شیانو بیې لوړې سوي دي. د فرا د امنیې قمندانۍ ویان محبله محب ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي د فرارود ولسوالۍ لاره خلاصه کړي. په کابل کې د فوټبال غوره لیگ سیالیو په دوام نن سپین غر بازان او اباسین څپې له یو بل سره مخامخ کیږي. پرون ماښام د هندوکش عقابان او شاهین اسمایي یو په یو مساوي سول. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. هندوی د دوو کشمیرونو د پولي پوجدو کې د پاکستاني پوځیانو په دزو لښته لږه درې هندي پوځیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. د هند پوځ ویان ډګروال راجش کلیا وویل شپږو پوځیانو ته پرون پنځمبه هغه وخت مرګ ژوبل واوښته چې پاکستاني پوځیانو د کوپ وړې سیمې ته نږدې پر شمال ختیځ نوګرام سیمه د هوان او نورو وسلو مرمۍ وویشتې. د همدارز ویل چې دوه نورو پوځیانو ته د چهارشمې په شپه په پونج سیمه کې مرګ ژوبله اوښتې وه. په همدې حال کې پاکستان پرون په اسلام آباد کې د هند یو ډیپلومات د بهرنیو چارو وزارت احضار کړ او د اوربند سرغړونې په خاطر یې خپل اعتراض ورته څرګند کړ. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 3825 نوې قضیې ثبت کړې. د دې وزارت د شمیرو پر اساس په دې موده کې 211 تنه په ایران کې د کورونا په وایرس مړه شوي. په دې حساب په هرو 3 ثانیو کې یو ایرانی په کورونا وایرس اخته شوی او په هرو 2 دقیقو کې یو تن مړ شوی دی. په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدا یو اربیا زیاته سوي او اوس په دې هیواد کې په دې وبا د اخته کسانو تایید سوی شمیر تر 4,00,000 اوړي. همدارس په دې هیواد کې ټولټال تر 6,00,000 ډیر کسان په کورونا وایرس مړه سوي. د ایران د پیسې ریال ارزښت امریکایي ډالر په وړاندې تر ټولو ټیټې اندازې ته ولوید. پرون هر امریکایي ډالر په 3,00,000 ریالو تبادله سو. د تیر میاشتې په نیمایي کې چې لا امریکا پر ایران بندیزونه نه اعلان کړي، هر ډالر په 2,20,000 ریالو تبادله کېده چې دا په تیرو دوو اونیو کې د ریال په ارزښت کې 12% ټیټوالی شي. په 2015 میلادي کال له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې پر مهال د یو امریکایي ډالرو ارزښت د 22,000 ریالو معادل و. دوه فرانسوي خبرلان چې د فرانسې لیموند ورځپاڼې ته یې کار کوه، پرون د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې سخت ژوبل سول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل د بهرنیو چارو وزارت یې هڅه کوي چې هر څومره ژر ممکنه وي دا دوه ټپي ژورنالیستان خپل هیواد ته ورولي. په همدې حال کې د نګورنو قرباغ د سیمې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دواړو ژورنالیستانو حالت د اندېښنې وړ دی. د سیمې د ډاکټرانو لخوا یې جراحي عملیات سوي او د ارمنستان پلازمینې یریوان ته به ولېږدول سي. پرون د جګړې پر 15 ورځ هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ سختې نښتې روانې وې. نن جمعه ده، د تلیا میزان 11 د اکتوبر 2. سرچینې وایي په قطر کې د مذاکرو پر مهال پاتې لانجمن مسایل تر ډیره حل شوي. په خوست کې د سولې په ملاتړ غونډه شوي
چې موږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راونې دي تر سره کیږي، تر هغې پورې باید جنگ بس شي.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفې سرلارې دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بل خصوص د ننګرهار ځوانان خوشبختانه د د فکر تر ډیره پوری پلویانم دی.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وای پراخ کې د امریکا لوی ستونزه د ایران لملاتړ برخمنې ملیشه ډلې دي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سي. نیمه نړۍ او کور کلی خبرونه د سر موضوع اخلو. په قطر کې د افغانستان د مرکچی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا پای ته رسیدلی. دا پرمختګ وروسته تر دې راغی چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله پاکستان ته لاړ او د دغه هیواد له ملکي او پوځي چارواکو سره یې خبرې وکړې. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په قطر کې دی. تفصیل له اسمت څاروان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی، چیرې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی د سولې د خبرو لپاره غونډې کوي. خلیلزاد وروسته له دې قطر ته لاړ چې د درو اونیو له تیرېدو وروسته هم د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزی پلاوو د تماس ډلې د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا او کړنلارې پر سر جوړ نه دي راغلي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د دې خند د پای ته رسیدو لپاره پر دواړو خواوو غږ وکړ چې په دې نیت کې خبرې نه کوي چې د یو بل دښمنان دي.
ښه خبره دا ده چې دواړه طرفونه چې هلته کېنی د مذاکرې لپاره دوی دي په خپل منځو کې داسې فکر نه کوي چې لکه دوه دښمنان ناست دي او څنګه اوس یو د بل نه امتیاز واخلي. دی په دې نت کې نه چې مونږ یو مشکل سره مخ یو او دا مشکل څنګه حل کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد تر رسیدو مخکې په یو خبر پانه کې وویل خلیلزاد هڅه کوي چې د دواړو خواوو له استازو سره وویني او په خبرو کې د هغوی له پرمختګ خبر شي. پرون په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شارزدافیر وویل متحده ایالاتونه او نور هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره هر حقی مرستې ته چمتو دي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاوی د سولې د خبرو د کړنلارې په اړه د بحث پر مهال د هغو اړتیا ویني. راس ویلسن د سرګندونې د عامې روغتیا وزارت د متحدو ایالاتونو د سل وسیلو د مرستې د سپارلو په مهال په یوه غونډه کې وکړې. هغه وویل په دوحه کې د سولې خبرې شایي یو څه زیات وخت واخلي ځکه دواړه لوري له صفر څخه پیل کوي. ښاغلی ویلسن زیاته کړه د امریکا او نورو هغو هیوادونو نظریو منل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته کوي په خبرو کې په شکل خواوو پورې اړه لري. د امریکا سرپرست سفیر وویل امریکا دا لیوالتیا نه لري چې پر مرکزی پلاوو خپل نظر تحمیل کړي بلکې د اړتیا په صورت کې مرستې ته چمتو دی. د ملي مصالحې د عالی شورا ویندوی فریدون خوزون آزادی رادیو ته وویل چې دواړه خواوې د رسمي خبرو لپاره د کړنلارې پر سر موافقې ته نږدې شوي دي.
او تقریبا چې دا مسله حل وبولي، ځکه چې د دواړو طرفونو مینه اسه نه ده شوې چې په دې کې دا تصویب شي، او دا مسله لکه څنګه چې موږ غوښتي وو هماغسې حل شوې ده.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې یو له هغو خنډونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه یې ډپ کړې د فقه مسأله وه چې تر ډیره حل شوې ده. د ښاغلي عبدالله په وینا دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعهګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش له منلو سره سلا شوي دي. که څه هم په دوحه کې د حکومت او طالبانو د برکت چپلاو وکړي ټینګار کوي چې د دوی په خبرو کې هیڅ بهرنی نشته، خو لویدیځې رسنۍ وایي چې خلیلزاد وروسته له دې له واشنګټن څخه د دوحې په لور وخوځېد چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډ پېښ شو.
ومردل چې په قطر کې د افغانستان د مرکه چی پلاوی غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلاف تقریبا نه پای ته رسیدلی دی. په قطر کې د سولې مذاکرې د سپتمبر پر 12 پیل شوي او تر اوسه روانې دي. تر اوسه په دغو خبرو کې د کوم ځانګړي پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. بلخوا په خوست کې ځینو ښځو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د ښکېل خواوو ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغانستان له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د ولس په هیلو دي ځانونه پوه کړي او داسې څرګندونې دي نه کوي چې د افغانانو ترمنځ روانې خبرې اترې زیانمنوي. نجیب الله الخیل دې غونډې ته ورغلی.
خوستوی خزو د سولې په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل چې نن سبا په افغانستان کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا سوله او د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. دوی زیاتوي سوله د ټولنې د ټولو قشرونو په همکارۍ پورې تړلې ده، نو باید د سولې په خبرو کې د خزو ونډه له پامه ونه غورځول شي. یاده غونډه چې د خزو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان خزو ته په خبرو کې ویل څنګه کېدلی شي چې په یو وخت کې د هم خبري وي او هم د جګړه روانه وي. لاس د اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه.
په ولس کې دوه شی نه نیوي کېږي، ولته سولې خبرې روان، دلته جنگ روان دی. جنگ نوره بس دی، موږ جنگ نه غواړو. جنگ په افغانستان کې په خلکو تپل شوی دی، دا جنگ موږ نه دی، دا جنگ پردوی دی، دا د سیسی دی چې موږ ته جوړی شوی دی. ای سولې په نوم سره موږ یو قرباني کو، دا هم د جنگ خېلو دواړو اورخونو ته دغه موږ لکه یونونوتی په قسم ته چې موږ وزور کو تر څو د سولې خبرې چې راونی دي تر سره کیږي تر هغه پورې به جنگ بس شي.
د اجمین پروم یو بل خوستې خزوایی دوی په قطر کې د افغاني لورو ترمنځ د سولې د روانو خبرو ملاتړ کوي، ځکه که سوله نه وي د دوی ژوند نشي خوندي کېدلی.
باید سوله راشي، که چېرته سوله را نه شي موږ ژوند په امن کې نه دی. چېرته سوله راولا سوله موږ د کور ابدي سرمایه ده. موږ ټولې خوستې مېرمنې په سوله کې سهم غواړو، په سوله کې برخه غواړو.
د همایرا په نوم یو خوستواري ویل د سولې لپاره د ښځې نارینه او په ځانګړي ډول ځوانان ټول پیا وغږ شي.
ښځه او ځوانان هم باید په دغه کې ګډون ولري، او بل چې دا وایي چې هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل دي هغه د لوسه باید عام وګړو ته زیان ونه رسیږي.
د ګلالۍ په نوم یو بل مدني فعال وایي د ټولو خوستیو ښځو یوازینۍ غوښتنه سوله ده. ګلالۍ زیاته کړه د دې لپاره چې د قطر خبرې په ښه ډول ترسره شي دوی د تبارک په نیت په سر قرباني کړه.
د خوست ټولې مېرمنې په دې غوښتنه کوي چې سوله دې راشي. ټولې سولې ته لیوالې دي، د سولې د راتلو په هیله دي، او کومې خبرې چې په دوحه کې روانې دي ښه شکل سرته ورسېږي. نو د دې په پان مو د خپلې ټولنې لخوا یو پسه واخیستو تر څو قرباني کړو.
د سولې خبرو اترو بهیر د چټکوالي لپاره د سپتمبر 28 د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله اسلام آباد ته تللی و. عبدالله کابل ته لستنېدو وړاندې په پاکستان کې ویلي و چې افغانستان ته له یو ښه پیغام سره ستنېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اکتوبر 2 د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ د هندوستان د خپلواکۍ رهبر مهاتما ګاندي زیږ ورځ ده چې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. ګاندي سیاسي اهدافو ته د رسېدو لپاره له تاوتریخوالي ډډه کړې وه. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې اوس مهال په بېلابېلو هیوادونو کې تودې جګړې روانې دي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی. افغانان نږدې هره ورځ د وسلوالو نښتو او بمي چاودنو له امله وژل کیږي. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف د عدم تشدد نړیوالې ورځې په نامه نومول شوې ده. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمند وایي
د عدم خشونت سیاست ارواخات گاندی، ارواخات پاچاخان، نیلسن مندلا او نور خلکو هم دا سیاست تایید کرده او دا سیاست تطبیق کرده. عدم خشونت ما په فکر ده هر سوک نه آغازه جی او سلوکه جی. هر سوک باید پا ده او پویجی چه ده خلکو روحی و روانی حالت باید خشونت تا نجده نشی. مونگ او تاسو بینو چه اندوستان دا سیاست تطبیق کرده او اوز به طول و نرائی لمرانای دیموکراسی هیواد ده.
دا اکتوبر دوهمه له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1918 کال کې د هند د خپلواکۍ خوځښت رهبر مهاتما ګاندی د زیږیدو د نیټې په مناسبت نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په 2008 کال د جون په 15مه د اکتوبر دوهمه له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. ګاندی پرته له تاوتریخوالي په اوږدې مبارزې وکولای شول چې په 1920 کال کې د هند د خپلواکۍ خوځښت د برېټانیا په وړاندې بریالیتوب ته ورسوي. په دې نوم دا ورځ نومولو موخه د سولې فرهنګ دودول او له تاوتریخوالي څخه پرهیز او تفاهم دی. ټینګار پر دې دی چې د دې ورځې نمانځل د زده کړو او عمومي عامه پوهاوي له لارو د تاوتریخوالي سره د مبارزې فرهنګ پیاوړی کړي. پرته له تاوتریخوالي د مبارزې تګلارې کې اعتراض او اقناع، دسته جمعي سرغړونه، مدني سرغړونه او مسالمت امیز مبارزې شامل دي. د مهاتما ګاندی د مبارزې کړنلاره د ډیرو خوځښتونو ته د الهام یا د زده کړو سرچینه وه. په یو ډول د ګاندی د طرز پر بنسټ د خلکو راټولېدنه بریالۍ وه. امریکا کې مارتین لوتر کینګ، د ویتنام انقلابي مشر هوشی مین او میانمار کې آنګ سان سوچی په خپل مبارزو کې له مهاتما ګاندی الهام اخیستی و. خو آیا افغانستان کې د تاوتریخوالي نه کولو مسله د امکان وړ ده او که نه؟ سیاسي کارپو بریارز وایي
له دې کبله چې په افغانستان کې اوس جنگ جریان لري او د خشونت جنگ په خپل خشونت دی او د هغه څنګ ته ځینې مشکلات په خانواده کې خشونت کې هم موجود دی. هیله من یو چې په راتلونکي کار کې افغانستان هم یو د هغو هیوادو څخه چې محو خشونت ښه تجلیل کړي. بلې، امیدواري د مشرانو او د رهبرانو څخه د حکومت په غاړه کې دي او څه په مخالفینو کې دي. دا ده چې خشونت ته بالا په افغانستان کې د پای ټکی کښېښول سي. د افغان ولس د خشونت څخه ډېر خسته سوی دي او هر کورنۍ د دې څخه داغ لیدلې دي.
ښاغلی عارض وایي افغانستان کې د تاوتریخوالي عوامل ډېر دي او د دې هیواد مشران باید د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره دا عوامل له منځه یوسي. خو افغانستان کې د تاوتریخوالي اصلي دلیلونه څه دي؟ کابل کې د سیاسي علومو استاد شهلا فرید وایي
د افغانستان ټولنه اوس مهال له ټولنیز اړخه بحران سره مخ ده. کله چې یوه ټولنه کې ماشومان وزي کېږي او بیا تر څلوېښت کلونو له جګړې پرته بل څه نه ویني، ورو ورو یې ټولنیز مناسبات ضعیفه کېږي او ټولنیزه سوله له منځه ځي.
آغلی فرید وایي افغانستان کې تاوتریخوالی بهرني او کورني آباد لري. د هغې له انده په افغاني ټولنه کې تاوتریخوالي شتون په ټولنیز بهیر اغېز کړی دی.
ومردل چې د اکتوبر دویمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان یا دی جیدا چې د هغه مزار په جلال آباد کې دی، او سربندي افغان دولت یو اساسي او بنسټیز ودانی جوړ کړی چې هر ورځ لیدو ته ځوانان ورځي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد په دې اړه راپور لري.
د اکتوبر دویمه نیټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په زیات شمیر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول لمانځل کیږي. په پښتنو کې فخری افغان باچا خان د عدم تشدد د فلسفي سرلاري یادیږي. نوموړي د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې سوله ییزه مبارزه پیل کړه او په زرګونو پیروانی وموندل. ارواښاد باچا خان په 1983 کال د جنوري په 16مه نیټه په پېښور کې وپات شوی و او د هغه له وصیت سره سم جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. اوس چې د هغه په مزار افغان دولت په اساسي بڼه ودانۍ جوړه کړي، هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان ورځي، د هغه اروا ته دوا کوي، له ودانۍ سره یې تصویرونه اخلي او په خپلو فیسبوک پاڼو یې خپروي. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼي مشال راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ټول کلتوري، فرهنګي او ادبي پروګرامونه باچا خان کمپلیکس کې په دې خاطر جوړوي چې ځوانان د هغه فکر او د عدم تشدد درس له ځانه سره یوسي.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفې سرلار دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بل خصوص د ننګرهار ځوانان خوشبختانه د د فکر تر ډیره پوری پلویان هم دی او د باچا خان دغه کمپلیکس چې کوم دی د حکومت د پالیسی په اساس هم فقط همدغه سي د فکری غونډو، فرهنګي غونډو او د باچا خان د فکر ترویج لپاره جوړ شوی.
لیکوال، کره کتونکی او ډیپلوماټ عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل د پخری افغان باچا خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ.
د ارواښاد خان عبدالغفار خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي له سیاسي مبارزې سره آشنا کړ. دا یو لوی پایل و او واقعا یو لوی شخصیت او نهضت ته اړتیا وه چې پایل یې کړي. دا چې له دې وروسته د عدم تشدد نهضت څنګه دوام کولای سي د ټولنې په عقلانیت پورې تړلې ده.
الحمدلله ارباب چې د پخری افغان باچا خان په لسګونو ډوله انځورونه یې جوړ کړي او د عدم تشدد لپاره مبارزه کوي مشال راډیو ته وویل
باچا خان بابا د خدای او بخی هغه په همدې متشدده ټولنه کې چې دلته د جنګ او د ټوپک او د فرهنګ حاکم او د مخکېنه د فرنګیانو په وخت کې هماغه وخت کې د تعلیم ستونزې وې، د چا سره هم جنګ نه دی کړی. نو باچا خان بابا سره په هغه وخت کې ډېر خدای خدمتګار و، ټوپکې به یې هم لرلې، ډېر امکانات به مورسره و، هغه کولی شي په هماغه وخت کې راپاسیږي او جنگ جګړې وکړي. خو نه، هغه بهتره دا وګڼل چې په ټولنه کې زغم فرهنګ عام شي، بیا ډسکورس ایجادېږي، بحث ایجادېږي، بیا په زیاده دی چې یو بل ته توهین وشي، یو بل سره به خبرې کېږي، د یو بل نظر به اوري او په خبرو به مسایل حل کېږي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیاسي چارو کې سلاکار او د ننګرهار والی زیولحق امرخیل مشال راډیو ته وویل
خوشبختانه د ننګرهار په ولایت کې د هغې شخصیت چې کلونو کلونو د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده دلته دفن ده او دا د دې معنی لري چې دغه ځوان نسل او همدارنګه د دې منطقي اوسیدونکي باید د دې مبارزې څخه الهام واخلي، د دې لاره د تعقیب کړي او دا لاره اوس عمل کې ثابته سوه چې دا د انسانیت لار ده او دا د یو د بل د منلو لار ده.
د اکتوبر دویمه نیټه د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفي مخکښ مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ده چې د 2001 زیږدیز کال د جون په 15 نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم تصویب شوه.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیپلومات خپرونه یو تاریخي موضوع راخیستې ده. دا خپرونه په خپله تازه ګڼه کې لیکي چې د 1938 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هند لپاره د بریتانیا گورنر جنرال جورج آیډن پر افغانستان د حملې اعلان وکړ. خبرونه لیکي چې د دې برید علت په هند کې د بریتانوي امپراتورۍ خوندي کول وو چې د افغانستان او افغانستان نور هاخوا د ګواښونو مخه ونیول شي. بریتانیا غوښتل چې د امیر دوست محمد خان پر ځای چې پر کابل واکمن وو شاه شجاع ته واک ولېږدوي. شاه شجاع له 1909 کال نه په کشمیر او پنجاب کې په جلا وطنۍ کې ژوند کاوه. ډیپلومات لیکي له 1938 تر 1942 کلونو پورې لومړی افغان انګلیس جګړه د افغانستان په اوږده تاریخ کې یو مهمه پیښه ده. خبرونه څرګندوي په 1938 کال کې د بریتانیا مداخله د سکندر له ځواکونو وروسته چې افغانستان ته ننوتلي وو لومړی یووه او تر دې وروسته په تیرو دوو پیړیو کې څلور ځله بهرني ځواکونه افغانستان ته داخل شول. په 1988 کال دوهم ځل بریتانیا حمله وکړه. په 1989 کال شوروي ځواکونه دغه هیواد ته ننوتل او په 2000 لومړي کال کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه افغانستان ته ولاړل. ډیپلومات لیکي په دغو مداخلو کې څلور ټکي سره ورته دي. هر ځواک ډیر ژر له پوځي پلوه بریالی شوی دی. بیا د بریا یو پټه په ولاړ حالت رامنځته شوی دی. درېیم مشترک ټکی دا دی چې هر یو هڅه کړې ده چې بیرته ووځي، او څلورم ټکی یې دا دی چې د افغانستان اقتصادي مسؤلیت هر یو ته ورلغاړی شوی دی. د لویدیز یوې بلې خپرونې سټارز اینډ سټرایپس په افغانستان کې د افغانستان او پاکستان لاسونه په نوم د یو روزنیز پروګرام د ختمېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې خپرونې په باور هغه روزنیز پروګرام چې امریکایي ځواکونو ته یې ژبه ورسه کوله او سلا مشورې یې ورکولې، همداراز په منځنۍ آسیا کې په فرهنګي چارو کې خلک روزل، د چهار شنبې په ورځ ودرول شو. د امریکا د لوی درستیز ویان ریچارډ اوسیال سټارز اینډ سټرایپس ته څرګنده کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام د پښتو، دری او اردو ژبو د زده کړو لپاره و چې لس کاله یې دوام وکړ او د چهار شنبې په ورځ چارې ودرېدې. اوسیال روانه اونۍ په یوه ایمیل کې څرګنده کړه چې د افغانستان پاکستان لاسونه پروګرام روسي غړي له دې دوو هیوادو ووتل. د دې پروګرام د درېدو پریکړه تیر کال د امریکا د پخواني لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په وخت شوې وه. په دې پروګرام کې شاوخوا 4000 سرتیرو ته د 4 کلونو په مخه د مشورې ورکولو چارې ترسره شوې. سټارز اینډ سټرایپس د روزنې په دې موده کې د دوو امریکایي سرتیرو وژلو ته هم اشاره کړې ده.
او سمیو بهرنی مسله څیرو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وای په عراق کې د امریکا لوی ستونزه د ایران لملاتړه برخمنی ملیشه ډلې دي. راپورونه وایي چې دغو ډلو په ځلونو په عراق کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو بریدونه کړي. دغه امریکایي چارواکي په عین حال کې خبرداری ورکړ چې نور به دا ډول بریدونه ونه زغمي. لیسمت سروان نور تفصیل وري.
په داسې حال کې چې د عراق حکومت له خپلې خاورې د امریکا د وتلو د احتمال په اړه اندېښنه ښکاره کړه، واشنګټن د خبرداری ورکړ چې د ایران پلوه ملیشو له لوري د امریکا پر ګټو حملې به ونه زغمي. د نږدې ختیځ د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید شانکر پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل خپلو خلکو ته چې له هېواده د باندې خدمت کوي ګواښ نه سي زغملی. ښاغلی شنکر د امریکا د متحدو ایالاتونو د دې خبرداری په اړه څه ونه ویل چې خپل پوځیان به له عراق وباسي او په بغداد کې به خپل سفارت بند کړي، مګر دا چې پر هغو بریدونه ودرول شي. د زیاته کړه له خپلو عراقي شریکانو سره کار کوي او د خپلو پوځیانو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له عراقي شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بندنوی چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې که د عراق حکومت پر امریکایي ځواکونو د حملو مخه ونه نیسي ټول امریکایي پوځیان به له دې هېواده وباسي. د تیر سپتمبر په 28مه بغداد ته نږدې په یوه راکټي حمله کې چې امریکایي پوځیان یې پنهه کړي وو اوه ملکیان ووژل شول. دا د اګست له لومړیو څخه د امریکا پر ګټو 26 برید وو. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین وایي د امریکایي پوځیانو وتل سبب کیږي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د نورو غړیو ځواکونه هم ووځي چې دا به خطرناک وي، ځکه چې د اسلامي دولت ګواښونه یوازې عراق ته نه بلکې ټولې سیمې ته دي. د ایران د کوردستان د دیموکرات ګوند یو قومندان وویل د سپتمبر په 10مه د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې پر حقي اډې ګند راکټونه ولګیدل چې د ایران د کوردستان دیموکرات ګوند ورڅخه کار اخلي. د عراق د کوردستان تروریستي ضد ادارې د دغو بریدونو په د عراق د هغې ملیشه ډلې په غاړه واچوله چې د ایران له لورې ملاتړ کیږي. شنکر وایي په عراق یوازینۍ لویه ستونزه د ایران له ملاتړه برخمنې ملیشې دي چې هلته ثبات ګواښي او پر امریکا بریدونه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. ارمنستان د ډله ایز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته تر دې کیږي چې د افغانستان دولت د نګورنو قرهبخ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د افغانستان لوی درستیز او د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزولو لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین ضیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. د فرارود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړي او په دې ولسوالۍ کې قحطي زیاته شوې ده. هند وایي د دوو کشمیرونو د پولې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو لږ تر لږه درې هندي پوځیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د ایران د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 3825 نوي پیښې ثبت کړي دي. دوه فرانسوي خبرلان چې د فرانسې لیموند ورسپڼې ته کار کوه پرون د نګورنو قرهبخ پلانجمنه سیمې کې سخت ژوبل سول. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. په افغانستان کې د سهار 8:01 دقیقې دي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. نیمه نړۍ او کور کلی خو تر غمخ کې ورزو خوسته. د کانکور ازموینو لپاره د زده کوونکو د تیاریو د پروګرام نشتوالی هغه څه دي چې د خوست زده کوونکو شکایت ورڅخه لري. دوی د پنځشنبه په ورځ د ښوونځیو د درسونو د کیفیت لوړولو غوښتنه وکړه. تفصیل له نجیب الله الخیل نه په یو راپور کې اوري.
د خوست د مرکز او ولسوالیو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د کانکور ازموینې د هر کال په تیریدو سره سختېږي او دوی اړ دي چې د بریا په خاطر د کانکور تیاری ښوونیزي برنامې تعقیب کړي. خوستي زده کوونکي چې د بریا ښوونیز مرکز د خوا په کانکور کې د بریالیو زده کوونکو په لمانځنه کې راټول شوي ول وویل په ښوونځیو کې د تدریسي بهیر کیفیت او د ښوونکو حاضري په هغه کچه نه ده چې د فارغانو زیات شمېر د کانکور له لارې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي. دوی غوښتنه کوي چې د پوهنې ریاست په مرکز ولسوالیو کې زده کوونکو ته د تیاریو برنامه پلي کړي. محمد سلیم سباون چې د شهید محمد داوود لیسې زده کوونکی دی آزادۍ راډیو ته وویل
په اطراف کې امنیت خراب ده. زیاتره خلک نشي کولی چې هلته لاړ شي، زیاتره کورسونه نشي کولی. خو معرف باید د دې لپاره یو برجسته پلان ولري، یو داسې ګروپ ولري چې هلته دوی ته مدګي وړاندې کړي او دوی هم مایوس نه شي او ځکه چې دوی هم د هېواد یو برخه ګڼل کېږي، باید خوست په پرمختګ کې مهم رول لري.
د فیض الله په نوم د غرغښ خالي لیسې دی سم ټولګي زده کوونکي بیا وایي د پوهنې ریاست د ثانوي دورې د زده کوونکو لپاره کانکور سره د بلدتیا برنامه پلي کړي.
د تکړه زده کوونکي موجود دي، یعنی کدی وخت سي د ریاضي په اړه، د فزیک په اړه، د نورو مضامینو په اړه په کامل اندازه معلومات لري. تخنیکی ستونزې ډېرې زیاتې وکي یا کوټ په سم ډول نه رسوي، دا نور ډېرې ستونزې لري. نو موږ د معرفت ریاست څخه موږ وکي سو د تقریبا د یو لسکول کې زپد مکتب کې مکتب کې يم مو دا سيڅونه لیدل چې د یا متګر غولوي موږ ته هدایت کړی چې دا
په ټوله کې په خصوصي سکتور کې په ښوونیزو مرکزونو یوانی وکړه چې دا برنامه تر ډیره مادي موخو لپاره جوړیږي. د ډاکټر شاهنشاه نوري په نوم د بریا ښوونیز مرکز یو ښوونکی دانیوه کې سمینه بولیا وایي چې
سر کال همدغه د ښوونیز مرکزونو او برکات دی چې نه تنها د خوست څخه نورو ولایاتو پکتیا او پکتیکا څخه هم چې په خوست ولایت کې زده کړې کړې وي ډېر شاګردون تقریبا 25-30 نفر په شاوخوا کې فقط د ټپ وانځي ته کوم نفس وی دي زه دغه ټول کریډیټ هغه کورسونه در کوم چې دوی په شخصي ډول سره شاګردونو رغولي دي درس ورته لایدا.
بلوري ته د خوست پهن رئیس نصیر احمد روخان وایي حسب او کی چې په مرکز ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د ښوونیزو برنامو د پرې کې دور لاري هغه د دې جوګه کې چې د خوخ ور پهنځي ته لار پیدا کی.
د پهن ریاست په 1400 تعلیمی کال کې ځانګړي ښوونیزي برنامه تر کال لاندې ونی سی چې موږ وکولای شو ټول غزبانانو ته چې په مرکز ولسوالۍ کې دي په کانکور کې د اشتراک او یا د خو پنځه ته د برابر کېدو فرصتونه برابر کو.
دی یادونه ورده په خوست کې د کانکور په سګنې ازموینه کې چې د اګست په 15مه شپږمه او اومه د درې ورځو لپاره واخیستل شوه د خوست د بیلابیلو ښوونځیو د دولسه موټلګیو 15109 اتیا فارغانو پکې ګډون کړی و. د خوست په 3700 حکومتي او خصوصي ښوونځیو کې ټول 3,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې د 2000 رسمي او غیر رسمي ښوونکو له خوا ښوونیزې چارې پر مخ بیول کیږي.
ني
نیمه نړۍ
اختر دمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تزه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنو ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
اوریدونکو سلام د نیمې نړۍ خبرونه ته خراغلست د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو لزدکونکو انجنونو سره د سینو خزینه خونکو ناسم چلندي د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان لزدکرو به پرخې دي چې 80% انجونې دي دا چې د خزینه زدکونکو شمیر لمخ کې لا کم دی او بیا دوی په خوانځي کې د زدکونکو له ناسم چلند سره مخامخ شي آیا دا هم یو لامل دی چې انجونې خوانځي ته نزي د دولتي خوانځي اوس د کوونکو انجونې ولې لخپل خوونکو نه خوخي دي
دومره بد رفتاری او بد سلوکی دوی کوي چې ایس کله دی نشي کوي چې اته خپل درس موضوع هم خپل خوونکو سره شریکوي نشي
کې به خوونکو لخپل اوس د کوونکو سره ناسم چلند وکړي پایله به څه وي
چې کله د معلومانو بد رویه میادي کې زیس نه خوړم مکتب ته لاړ شم
د تعلیم او تربیل اصول سره سم یو خوونکو باید څه ډول وروزل شي ترڅو د کوونکو ته په مهرباني زده کړی ورکړي
خو خوونکو دغه د چپایت د کوونکو سایت اړي کې او رابطې د محبت او د مینې نوي
په دې خبرونه کې هڅه کوو د پښتنو ته ځواب ومومو وګمې جبرخیل لنجونو د کوونکو سره د خزینه خوونکو د ناسم چلند په اړه راپور جوړ کړی د خبرونې په سر کې به لومړی دا راپور واورو چې د وز د کوونکو په غږ پیلېږي
څه د خپلې خون کې نه د اکثرو نه ښه خطر نه لرم یو ورځ موږ یو خون کې صنف ته راغله او شاګردان ته وویل چې د چا درس دی مخبل لاس پورته کړ د استاد می بوتانو ته پام شو او ډیر په قار شو زموږ اقتصاد ډیر ضعیف وو او مور می د لامای نه ډیر یو زاړه بوتان را تاخیست و چې یم نه خوانځي ته لاړ شم او استاد چې کله زما بوتان ولید ډیر په قار شو او ما ته وویل چې ته څنګه یو چلې یې سلیقه دا بوتان د پخو کول دي پرته د دینه چیز ما تشریح ته غوږ ونیسی زی بیرته کینولم کله چې د خطر از ما یادیږي ز ډیره خفه کیږم
تاسو د فرشتي خبرې واوري دي چې نه هم ټولګي کې زده کړې کوي اوس به د نسیمې سرګندونی هم واورو چې اوس مهال له پوهنتون نه فارغه شوې ده هغه وایي د خوندزی څخه بعد خاطرې هیڅ کله هم نه یریږي
زما یو استاد و خدای سي اوس به هغه چیرې هغه استاد خدای دې نه کو هدایت ورته خو هغه د سی یو استاد وا سی یو ورځ بهم زبې وهلو نه پری خودم کله به سی زو مکتب ته ولاړم نو دما به بخي مکتب ته زړنه کېدل چې زو مکتب ته څنګه ولاړسم زړه می داس له مکتب تور و چې مور به می پزوره زو مکتب ته لګلم
خوانځي په ټولنه کې نه یوازې د ماشومانو د لومړی زده کړو ځای وي بلکې د ماشومانو د روزلو تر ټولو اړینه مرحله بلل کیږي اکثره خلک په دې باور دي چې د هر کس د شخصیت جوړېدو اصلي تهداب لوخند